احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبر هم کوي چې اسلام آباد موافقه کړې ده چې د پاکستان له لارې افغانستان له هند سره سوداګري وکړي. وړاندې د امیر خان متقی د دې څرګندونو جزئیات هم لرو چې وایي د نړیوالو چلند رسمي دی او همدا یو ډول د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. خو بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې قطر به ډیپلوماتیکي چارې په کابل کې مخته یوسي.
Qatar will establish a US intersection.
Qatar په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي.
د انټونی بلنکن د دې خبرو تفصیل هم وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرنس چې نشتې دوی ونې دوام وکړ له پریکړو خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خلکو د ایستلو د چارو د ګړندي توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د تاجکستان له ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ټول امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری شوډلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر له 10 څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وټلو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټلو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140 سره کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شرې د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو سرګندونو کې هم دراز ویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان شاید خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې 3 تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. شغل مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم نه دی ورکړي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نور ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جومات په محراب کې ایښودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په 20 نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته لهغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنکړي. د فرانس پرسا ژانت راپور لمخي د کرکټ د نړیوال شورا مشر جيف ال ادریس پرون په دوبی کې خبريالانو ته ویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویل چې د انجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د انجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلی. شاغلی ال ار دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیوال شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې وه او ده بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه روښانه شي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبريالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په ویل کې چې د اکتوبر په 19مه د تاجکستان ولسمشر ته استولې لیکلي چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې له خبريالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلند او ګواښونو او همدارس د هغو خنډونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د آزادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړی دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې وروسته له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ازادي راډیو خبريالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه نو د کانګرس دوه غړو له تاجک چارواکو په ورته لیکې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. او وروسته خبر دا چې فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ بر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه یې ښودلی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ژان ایویس لی دریان او فلورنس پارلی دا خبرداری پرون په پاریس کې له خپلو روسي سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی دریان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکراین په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې ښاغلی لی دریان او میرمن پارلی خپلو روسي سیالانو ته د اوکراین په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو دښمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وښوده او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. انتونی بلینکن ویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلیز اقدام به یوه جدي تېروتنه وي. دا ساجی راډو سارانی خبری مجله په منځنی سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زحمت شبر پر خبرونه کې ستاسو کوربه می رحمت صاحبای په تخنیکی برسته کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري خو یو شمېر هیوادونه د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمری په څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره ورکړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا معلوم اتنا ایسے پریواگا لگاتا میں وہاں اس کے بعد ان جو ذرا ٹھنا قدم ہندوستان افغانستان سے دیورس کے وعدہ کرے گا دا خبر اس طرح کچھ بھائی پاکستان دیواگا بندر ملا لی اجازت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو څرګندونو مخکې هم دا خبره کړې و چې نړیوال باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، او دا خبره چې د دوی حکومت ټول شمول نه دی او ځینې کسان ځینې هیوادونه دا خبره کوي د متقی په وینا سم خبر نه دی. د پرسمیت پیژندلو په رسمیت پیژندل څه شرط لري؟ د سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافی څخاور
که د نړیوال حقوقو د نقطې نظر مسلې د په رسمیت پیژندلو ته نظر واچوو، یو دا دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینولی وشي، او خارجي حملې په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کولی وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېم دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته سلای وشي، په امنیت کې او په آرامي کې او کوم وسواس او تشویش ونه لري، او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني. نو په دې باورد کې دوی لږ زره کم راځي.
د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد وزیر صافی څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې وایي قطر به د امریکا ډیپلوماتیکي چارې د واشنگتن په استازیتوب په کابل کې مخته یوسي. په دې خبری مجله کې به دا هم واورې چې د طالبان حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. په دې اړه تیره اونۍ وی پاکستانی ورسپانې راپور ورکړی و چې او ویلی و چې طالبان غواړي هغه وسلې پر پاکستان وپلوري چې د امریکا په افغانستان کې پرې شي. په دې اړه د طالبانو د ویان څرګندونې په یو راپور کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبري مجله کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې و په 15 دقیقې شوي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنی او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدیز ورځ پاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په ترې سیمه کې جامع جماعت د یوې بمی چاودنی هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یو لویه بیلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کم لاس نیسی خود دې ډلې په هر بریټ کې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د 14 مسولیت کڅه هم د جمعې ورځې تر پایا چا ونه مانو، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریډونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره لدی چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پال ډلې دي، خو فکری اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنیدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریډونو مسولیت منلیده. ګلوب اینڈ میل ورسپانی هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خبره کړې ده. د ورسپانی په لیکنه تر چاودنې وروسته په خبرو شو عکسونو کې ښکاری چې جماعت د ننه خیخی ماتې دي او هر اخوا خاورو او دوړو نیولې. په مقاله کې راغلي دا په 15 اونیو کې په جماعتونو باندې درې ملوي حمله وه. ګلوب اینڈ میل هغه دوه لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعاګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینڈ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورسپانې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسیدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزورې وښيي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولي دي.
قطر منلی چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له خپل قطري سیال سره د دې موافقه د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي. څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي قطر منلی ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحدو ایالاتونو د ګټو ساتونکی وي. له دې موافقې اټکل کېدی شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چاري سمبالوي.
متحده ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې سفارت څو برخې فعالې کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماټیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت وای پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاکستاني ډان رسپان هغه راپور به بنسټ وباله چې لیکلی دي طالبان له امریکایي عسکرو پات شوی وسله پر پاکستان پلوري. دا وزارت دا خبره پروپاګاندا دی او وای دوی خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې دي چې نوی وسلو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان رسپان راپور ته د طالبانو خبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګاندا وبالو چې غنډوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغه چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره مخ شي.
د پاکستان ډان ورسپانې راپور ردوم. دا یو پروپاګاندا دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوی وسلو ته اړتیا لرو.
د چهار شنبې پورز ډان ورسپانې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمیر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزات په اړه اندېښنې ورسره ډېریږي. د چارو څارونکي وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولی د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې مو د وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نګدی قولی اردوګانو ته وسپاري.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه شکوفه ام دی لمن ولایت لشکرګه شهر میاری کنیولیرا. ما ور ازادی د صدا پیغام سپتو ما چې زموږ لپاره د شونځي فرانس د طالبانو د مشرانو سمدا ایله ده چې موږ ته د شونځي اجازه راکړ چې موږ شونځي فرانس نو شخ فرونه شاورې دن کې او شو حکومت او کې داسې حکومت نه کې چې هم شې زوري هم نه نه زوري دای فما.
نمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله تاسو سره په اړیکه کې يم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازاب دي چې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځکه خرتوي، خپل شمسیانی خرتوي، واټر پمپانی خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خو بل خو ته حرکت وکي او کوچو بار وکي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو چیرې واړو چیرې خپل گزاره وکړو خپل عیالونو لپاره خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یا بوجۍ وړ ورکړه شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دغه زما غږ دی لوړ مقامات پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار یا هغه به برما وهي. دغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم گزاره پکېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي.
ټکور دي در بدر دي، هیڅ څوک پوسټونه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوسټونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي، د هغوی خپلې گزاره په یو طریقه لاس ته راوړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ غږ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ غږ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادي رادیو په منځني صفه 12/8 په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د شرې د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغي اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې 3 تنه عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 ټپیان کړل. د کرکټ نړیواله شورا وایي کسان د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د سکاتلند په ګلاسکو کې د چاپیریال پاړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودو شي د راټیټې دوله لپاره پر یو پلان خبري وکړي. دا کانفرنس د نومبر د لومړۍ نیټې پیل شوی وو. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال شاهین بنيري په دې راپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي لقبل د وورو ایمالونه په ویل کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو لقبل د خلکو ژوند فصلونو او کورنیو ته زیان رسیدلې دي او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ لقبل خلک بېکورې ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټا کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو لقبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکا ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
This is the challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ لزنده کارا خلو د دی اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته جواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ کو غواړو نو دا کولی شو، نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس په وړاندې ونه کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه وشوه چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجنو گیسونو اخراج 30% راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د جمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ بیداری ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې EPS مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زریز مکو د آبادۍ لقبله چاپیریال ډېر اغیزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل،
نغه بوس ډیر وخت وړي چې ریهابلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو څنګه راشي چې هغه په خاص مرحوم باندې ښکار نه تلل وڅ هر فریزي یو خدای چې ایکس ایکسسبیلیټی وته زیات شو. موږ وایو غره چې د روغو ته سړګو خوته او د بل طرف ته د بینځې به ته سړګو خوته، نو دا غي پازیټیو اسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیګیټیو دا دی چې په دغه ماحول باندې د دې وایلډ لایف باندې ډیر زیات it was effectively unless and until the wildlife department or forest department dumra authority with the milaushi jara da khol shuru den tool ki.
د یادونې وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه ده اخیستې، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.